په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په اخیرنۍ خبري غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. ملیحا امیرزاده به خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکرې د خبرونو سټکو ته. په جنوبی وزیرستان کې دوه پولیس اهلکار په وسلواله حمله کې وژل شوي دي. د بلوچستان د لادرک کسانو کورنو غړو ادا کړي چې هلته په پوځي عملیاتو کې میرمنې او ماشومان نیول شوي دي. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال کپ سیمی فائنل کې پاکستان نیوزیلند ته ماتې ورکړې. تفصیل: په جنوبی وزیرستان کې په وسواله حمله کې دوه پولیس اهلکار وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9 شپې 1:30 بجا وسلوالو پر اغزی سیمه کې په پولیس تاڼه د سپکې او درنې وسلې برید وکړ. د چارواکي په خبره وروسته د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس اهلکار وژل شول او دوه نور زخمیان شول. وسلوالو د پولیسو ګاډۍ هم وسوځولو او لتاڼې یې وسله هم یوړله. د تحریک طالبان پاکستان ویاد محمد خراسانی مشال ریډیو ته په واستوی پیغام کې د حمله ذمہواری قبول کړې ده. د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. رانا ثناءالله پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل چې کینیا ته د پاکستان د حکومت لخوا لیږل شوې ډله له پلټنو وروسته راستنه شوې او نوموړي ته معلومات ورکړي دي. هغه زیاتوي چې په دې اړه ځینې شیان لا هم نورو پلټنو ته اړتیا لري، خو د نوموړي په وینا لومړني شواهد دا په ډاګه کوي چې ارشد شریف په تېروتنې سره نه دی وژل شوی. د کینیا پولیسو ویلي چې ارشد شریف په پلازمینه نایروبي کې د اکتوبر په 23 تر هغې وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو چې د هغه ډرایور په امنیتي پوسته موټرو نه درو. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټونو چې ارشد شریف د شناخت تېروتنې له وجې ورڅخه ووژل شو. روسه د اکتوبر په 26 رانا ثناءالله د پلټنو وفاقي ادارې او استخباراتي ادارو درې کسیزه ډله جوړه کړه او د ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره یې کینیا ته ولیږل. وزیر اعظم شهباز شریف ته سپریم کورټ له چیف جسټیس څخه پر عمران خان د برید د پلټنو لپاره په ټولو ججانو د مشتمل عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. شهباز شریف دا خبره پرون په خپل ټوئیټر پاڼه کړې او لیکلي دي چې چیف جسټیس عمر عطا بندیال ته په دې اړه یو خط لیږلی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا خبریال ارشد شریف د وژنې او په عمران خان د برید بدمرغه پیښې د دروغو تورونو ګډوډۍ او د ادارو د کمزوري کولو لپاره کارول کېږي. شهباز شریف په خپل لیک کې ځینې پوښتنې هم راپورته کړې چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د ساتنې ذمہواري کوم ځواک ته او په څه ډول ورکړل شوې وه. نوموړي لیکلي چې په عمران خان د برید حقایق څه دي او پلټنې په څه ډول شوي. بلخوا عمران خان وویلي چې د برید د آزادو پلټنو غوښتنه د هغه حق دی. نوموړي پرون له رسنو سره د خبرو پر مهال د انصاف په لړ کې په چیف جسټیس باور څرګند کړ. د نومبر په 3 د عمران خان په مشرۍ د پنجاب په وزیر آباد کې په شوي احتجاجي لاریون په ډزو کې د هغه په ګډون 11 کسان ژوبل شوي او یو تن وژل شوی. د بلوچستان د لادرک کسانو کورنو غړو مدني فعالانو ادا کړې چې په هغه صوبه کې د پوځي عملیاتو پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوي. دوی پرون د کراچۍ پرېس کلب مخې ته د مزارې په وخت د بلوچانو د لادرک کولو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د بلوچ یکجهتي کمیټې غړي سیمی دین بلوچ ویل چې له 1300 ورځو راهیسې د بلوچستان په بولان سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال غیر قانوني کړنې روانې دي. دا وایي چې له تیری یوې اونۍ راهیسې د بلوچستان په بولان کې پوځي عملیات روان دي چې 11 ښځې او 9 ماشومان هم پکې نیول شوي دي. په پوځي عملیاتو کې بې ګناه خلک وژل شوي چې جسدونه د کوټې بولان روغتون ته وړل شوي دي. په کراچۍ کې د لادرک بلوچانو د کورنو غړو د احتجاجي مظاهره په داسې حال کې کړې چې له 1300 ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنو داسې خبرې روانې دي چې په بولان کې په پوځي عملیاتو کې یو شمېر ښځې او ماشومان هم نیول شوي. خو د بلوچستان د کورنو چارو سلاحکار میر ضیا الله لانګو پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې پر مهال دا تورونه رد کړل او ویل چې نه پخوا میرمنې نیول شوي او نه هم اوس نیول شوي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو د قتل په قضیه کې له بولان نه ځینې تورن کسان نیولي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او داغه د نیټو ملګری هیوادونه به په راتلونکي جولای کې په لیتوینیا کې خپل ټاکل شوی سرمشي زکوي. دا خبره د نیټو سیکرټری جنرال یانس ستولتنبرګ نن په داسې حال کې وکړه چې په یوکرین د روس ته يرغل لامله په اروپا او شمالي اټلانټیک سیمه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د نیټو سیکرټری جنرال ویل موږ د سړې جګړې د وخت راهیسې له سخت پیچلي او غیر یقیني امنیتي حالاتو سره مخامخ یو. نوموړي اعلان وکړ چې د دې شګړو هیوادونو حکومتي مشران به د جولای په 11 د لیتوینیا په مرکز ویلنس کې راغونډېږي. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل لوبه کې نن د پاکستان لوبډلې نیوزیلند ته په 0 وکټو ماتې ورکړه. د آسټریلیا په سیډنی ښار کې په نننۍ لوبه کې اول نیوزیلند بیټنګ وکړ چې په شلو اوورونو کې د 0 وکټو په نقصان پاکستان ته د 153 منډو هدف ورکړ. پاکستان په شلو اوور کې د 3 وکټو په نقصان د منډو هدف پوره کړ او په لوبه کټلو سره فائنل یا پای لوبه ته ووتو. دویمه نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل سبا د هند او انګلستان ترمنځ په آسټریلیا کې کیږي. د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ سیالۍ د اکتوبر په 14 په آسټریلیا کې پیل شوی او پایلو به د اکتوبر په 14 په میلبن ښار کې د پیښور په وخت غرمه 1 بجه کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول ملیه امیرزاده اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. بیګاده شپې نه وخته د جنوبی وزیرستان په راغزای سیمه کې وسلوالو پر وټانه په برید کې دوه پولیس سرتیري وژلي او دوه نور یې ژوبل کړی دي. تاریخ طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده. بلخوا د سوات ضلع انتظامیه وایي د دې سیمې امنیت په بشپړه توګه پر ځای دی او خلک یې باید د وسلوالو د شتون له امله خطر احساس نه کړي. خو د سوات قومي جرګې مشر مختار باچا دا حکومتي دعوه ردوي.
حکومتي دعوه صداقت نشته. البتہ خلق ڈاڈمن دی دہشت گردی کے خلاف دیتے چنتی دی اور تیار دی ان شاء اللہ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په اسمبلی کې تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د دې صوبې د وسایلو کارول کېدو او د ګوند د مشرانو د رویې د تحریک انصاف ګوند د مشرانو د رویې د غندلو په مخه یو قرارداد جمع کړی دی.
د دې شپې لسل کسان راوځي دي روډونو ته لکه دو مسلک جتو په شانته گاڑی بندي او ولړ بازای کوي او ولست د اشتعال تلقین کوي.
او د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ غریب خلک شکایت کوي چې د نړیوالو ادارو د مرستو د ویش په لړۍ کې انصاف نه ورسره کیږي.
مکمل بس واسطه واسطه بازی دا او کین موسسات ډیر راځي دا د سری او تخمونو د لړۍ پیل وا او د خلکو په کې واښت شي یو په کې دیکان نشته.
دله د مشال رادیو سره ووسی. اولنۍ موضوع ته وراشو. بیګا د شپې شاوخوا یو نیمه بجه د جنوبی وزیرستان پر اغزای سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو پر وټانه برید کړی دی چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لډو ته پر وټانه د وسلوالو د برید او پکې د اوخت مرګ ژوبلې پخلې کړی دی. چارواکي دا هم ویلي چې بریدګرو د پولیسو یو گاډی سوځولې او لټانې وسله هم لزان سره وړی ده. پر راغزه تانا د حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
په وانا سیمه کې د خفیه ادارې چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په 9 نومبر نه په جندلې وسلاولې پر راغزي تانې د وړې او غټې وسلو سره برید کړای دی او د پولیسو سرتیرو سره د ډزنو بدلون په نتیجه کې پولیس سرتیری حمید الله او فرمان الله وژل شوي دي او دوه نور د پولیس والا پر هرجلی شوي دي. چارواکي دا هم وویل چې پر راغزي تانې باندې برید کوونکي وسلا د پولیس و گاڑی تا اور ورا چاولای دای او دی تانینا یه وصلا هم دی زون سارا وڑیه دو. دی پشتون جوورن ورزنگ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر ویایی چه پسیمکشه یه دی امن حالات خاروب دی خو حکومتی چارواکی و پسیمکشه راونه بدمنی بنه زون غلائی کڑای دای.
حالات خاروب دی بیا خاص کر پسود وزیرستان دو ونه پا ایریا که احتجاجی نه ها در وشول پارین ها دی طول سیاسی تنظیمه پا گارد دا اول پاسون د طرف یو غوټه احتجاجي مظاهره شب یو ونه بازور کی خو یغه به وجود پرین په پولیس باندې پر اخدی کې اټیک شوی د اطلاعات مطابق دوا پولیس ور شهیدون دی او نور زخمیان دي. نو حالات خو ځکه نه دي ټی ک چې عوام ته تحفظ پولیس ورکوي. نو پولیس په خپل ټونا کې د نن نه دای می فوز او دغه سارا سارا مصالح خلق ور وځي چې د یغه سارا ال ام جی وی راکټ لنچر وی په موټر سایکل. نو حالات ډیر د خرابوالې په طرف باندې راوندې ټول عوام
پر اغزی تانے بنے دی برید ذمہوری تحریک طالبان پاکستان مان لیے دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
بل خوردونکو د خیبر پختونخوا د سوات ضلع انتظامیا داوه کوي چې د دې سیمې امنیت ټینګ دی او خلک یې پرته له کومې ویرې ترهې عادي ژوند کوي. خو د سوات ولسی جرګه د اداره د ویو وایي چې د سیمې په غرونو کې اوس هم وسلوال موجود دي. بلخوا د سوات ولسی پاسون د غړو ترڅنګ د سیمې د کاروباریانو اتحادیه بیا منی چې له تېرې شاوخوا یوې میاشت راهیسې په سوات کې ترهګرۍ کومه پیښه نه ده شوې، خو وایي چې د نامنۍ وروستیو پیښو د خلکو ژوند او کاروبار زخت اغېزمن کړی دی. په دې اړه تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سوات د ضلع انتظامی یو افسر اډیشنل ډیپټی کمشنر سهیل خان د نومبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل دا غي سیمې امنیت په بشپړ توګه پر ځای دی او خلک دی د وسلوالو د موجودیت له امله خطر نه احساسوي. نوموړي زیاته کړه پولیس او نورې قانون عملي کوونکې ادارې د وګړو د سر او مال د حفاظت ذمہواري دي او دا چې د ویرې هیڅ خبره نشته.
بالکل بے خوف بے خطر کم تجیزه بہت سارا زم بالکل رات لیشی دلتا زمنگا پولیس فورس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز چې سمره دی یاغه خ په میدان کې په هر ځای منی موجود دی. یو انسیډنٹ بخو په هر ځای کې کیږي، په کراچی کې کیږي، په یورپ کې کیږي، په هر ځای کې کیږي. د ملیټنسی ریلیټډ داسې سنشت دی. سوات کمیونټی از ا هول الرت تا سوات فورسز هر کس مهارت هم دا و نظر دی او داسې ایست کس مس خبره نشته دی. ما وسلوال نه دی لیدلی نه می اوریدلی دی دا یو انسیډنٹ برا غلی دی یو پولیس ڈی ایس پی زمنګ چې خوښ شو ادروائز دا وو پریزنس یا د سوات په داخلي خارجي لارو باندې زمونږ ښه نظر دی او دلته امن او امان په حواله باندې زمونږ په دې ټول په هر سمته نظر دی. داسې څه نشته دی.
په سوات کې د وسلوالو د شتون په اړه د خلکو اندېښنې هغه وخت سیوا شوې کله چې د 2022 زیږدیز د اګست پر اتمه په مټه کې د وسلوالو لخوا د پولیسو د یو ډی ایس پی د تختونی او د هغه د ټپي کېدو خبرونه خپاره شول. تر هغه وروسته په سوات او د ملکنډ ډویژن په بیلابیلو سیمو کې په هدفي بریدونو کې یو شمېر خلک په نښه شول. د سوات قومي جرګې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ مختار باچا په سوات کې د وسلوالو د نشتون په اړه د انتظامی افسر سهیل خان داوا بې بنیاده بولی. باچا برعکس وایي د سوات په شمول د بنیر په ځینو غرونو کې اوس هم وسلوال موجود دي. د ده په خبره دا ځل د سیمې خلک بیدار او د ترهګرو پر وړاندې درېدو ته تیار دي.
د خلکو پوخ یقین دی لکه چې دلته د شتګردي دوباره بیا سر راپورته کړو په دې چې دا زمونږ د حکومت او د ریاستي ادارو ډایرکټ انوالمنت دی او دې په دې کې شامل دي ځکه چې کوم د دې صوبې حکومتي ترجمان دی هغه بار بار دا خبره کوي کله وایي دا خلک د ترو تپوس راغلي وو کله وایي د خو تپوس کې راغلي وو. مانا یو غیر سنجیده او داسې په دې خلکو پورې یو خندا کوي. څلور پنځه ورځې مخکې دا راپورټ راغی چې د کالاکوټ نه په شا په دې ځینو کې دا خلک لیدل شوي دي. په داخل نه په شا دلته په دې غرونو کې چورلاته ورته وایي دا د زین او د ګډ سر ورته وایي. په دې کې خلکو ته چې دا عناصر چې کوم دی لیدلي دي زمونږ ملکنډ ډیویژن په ځینو علاقو کې خاص کر دا د بنیر د علم غرونه چې دي دا عام د بنیر خلک هم وایي د سوات خلک هم وایي چې دا ډک دي د دینه حکومتی دا وی چې دینو دا کې صداقت نشته. البته خلک ډاډمن دي د تشدګردۍ په خلاف هغه ته دې ته چمتو دي او تیار دي ان شاء الله.
مشال ریډیو د سوات او بنیر په غرونو کې د وسلوالو د شتون په اړه د مختار باچا د داوود تصدیق په خپلواکه توګه نشي کولای. په یوه وخت کې حکومت او هم پوځ په بیا بیا ویلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. په ورستاو کې د سوات ترڅنګ په بنیر او کوز دیر کې هم خلکو د ترهګرۍ ضد احتجاجونه وکړل. د اکتوبر پر 18مه د سوات ولسی پاڅون تر سوري لاندې په بریکوټ کې د امن په نوم یو جلسه وشوه چې ورته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم وینا کړې وه. د پاسون یو غړی او وکیل عطا الله جان د نومبر پر اتمه مشال لیډیو ته وویل په سوات کې له تیر شاوخوا یوې میاشت راهیسې نسبي آرامي راغلې ده خو خلک لا هم د خپل امنیت له پلوه پوره ډاډمن نه دي.
په سوات کې اخیری پیښه چې شوې وه د هغې ادارې خواو شه میاشت خابوش وه د هغې نه پس داسې بده پیښه نه ده شوې. د ترهګرۍ نو د دې حده پورې خو موږ مطمئن یو چې یاره وختي طور دغه ترهګري چې ده خدای دې وکړي چې مستقل ختم وي. بله دا ده چې د سوات خلکو ډېر سخت مزاحمت خوله دی، ډېر لوی پاسون یې کړی دی، د یوم په اثر خامخا کړی ځکه چې د ولس زور د خدای زور دی. نو ژوند د ډېره حده پورې روان شوی دی خو داسې په یقین سره موږ نشو ویلی چې د سوات نه به ترهګر تللي.
د سوات د سوداګرو اتحادیه سوات ټریډرز فیډریشن ویان ډاکټر خالد محمود خالد هم منی چې د سوات امنیتی حالت یو څه شوه خو زیاتوي چې د نامنۍ وروستیو پیښو د سیمې کاروبار په تیره د هوټلونو سند زخته اغیزمن کړی دی.
د دې احتجاج
جنو او د درنو د دې جلسو په وجه باندې چې کم سورچال په سواد کې راپېښ نو فی الحال خاموشۍ طرف ته تللې ده. پکار داری چې حکومتي وخت کم اقدامات کوي چې په هغې کې کم از کم سواد ولسي پاڅون شو، سواد قومي جرګه شو، د دې مشران کم از کم وقتاً په وقتاً په اعتماد کوي او د دې سورچال نه خبرۍ چې وزیر اعلی وایي چې دا خلک دلته نه دی راغلی او موږ وایو چې دا خلک په کم طرف باندې راغلی. کاروباری طبقه باندې زیاتر اثرات پرې باسلی شوي دي. مونږ ټول دارومدار او ټولو باندې دا یو غټ صنعت مونږ له خدای پاک راکړی دی او هغه ټوریزم د دې تراوی فوج باندې ډېر زیات کمی پکې راغلی دی. او بیا د کاروبار په حواله که تاسو وګورئ د منګوري بازار شو یا د مټي بازار شو یا د خوادخیر یا د بیرکوټ بازار شو هغسې ګرماګر مونږ پکې نشته چې کم مخکې وه.
دا چې حکومت داسې څه وکړي چې د سیمې د امنیت په اړه د خپلو اقداماتو لپاره له ولسي ملاتړه برخمن شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د سوات قومي جرګې مشر مختار باچا وایي حکومتي او ریاستي ادارې له وسلوالو سره د سولې د مرموزو خبرو پالیسي نوره باید ترک کړي. د نوموړي په خبره له وسلوالو سره د پاکستان د آئین او قانون په رڼا کې د سولې د خبرو بشپړ اختیار باید پارلمان ته ورکړل شي. د پاکستان حکومت 13 جون میاشت د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې پیل کړې وې. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ویان محمد علي سیف چې له طالب وسلوالو سره په خبرو کې ښکېل پاتې شوی، د اکتوبر پر 19 په منګوره کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزنامه نه ده کړې او نه هم وسلوالو طالبانو ته سوات یا د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، ته پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته د هیواد سپریم کورټ مشر قاضي ته په لیګلی خط کې لاغه غوښتي چې د تحریک انصاف پر مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د قاتلانه حملې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. په خط کې وزیر اعظم له چیف جسټس دا هم غوښتي چې معلومه کړي د عمران خان لاریون ته د حفاظت ورکولو ذمهوري د چا وه. د چارو ځینې شنونکي بیا وایي تر دې وړاندې هم د مهمو پیښو د پلټنو لپاره کمیشنونه جوړ شوي خو رپورټونه یې په ډاګه شوي نه دي. د عدالتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت او کار په اړه د شانواز ترکزي دا رپورټ اورو.
وزیر اعظم شهباز شریف په عمران خان د برید د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو درخواست کړې. د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په نوم د نومبر په اتمه یو خط کې لیکلي چې په کې غوښتلي د ستر عدالت د ټولو ججانو په شمول د عدالتي تحقیقاتي کمیشن جوړ شي. خط کې غوښتلي 15 سوالونه داسې دي چې ور باندې تر د ټولو زیات غور باید وشي. چې په کې تر ټولو اول سوال کې لیکلي د عمران خان د لاریون د حفاظت ذمہواري د چا وه. ولې په یو بل سوال کې بیا لیکلي په عمران خان د برید په نتیجه کې څومره تنان زخمیان شوي او معلومه دي شي چې دا څنګه زخمونه دي. پاکستان کې همیشه د ځینې غټو پیښو لپاره د عدالتي کمیشن جوړول غوښتنه کوي. نو عدالتي تحقیقاتي کمیشن څنګه وي؟ د پیښور های کورټ وکیل سیف الله محب کاکا خیل د مشال ریډیو دغه پوښتنه د نومبر په 9 داسې جواب کړي.
فیډرل ګورنمنټ سره د اختیارات چې هغه جوډیشل انکوایری چې د نوو کې نولې شي او جج چې د نو هټ کړي بل دا چې لک دی چې کوم پروسیډینګز روان یې هغه جوډیشل وي پورا پراپر لک دی سره د کنټمپټ اختیارات هم وي د کورټ اختیارات هم وي دوی ایویډنس کلیکټ کولی شي سټیټمنټ ریکارډ کولی شي بیا دا غینه پس چې کله دوی رپورت تیار کړي نو هغه رپورت چې د نو هغه به پبلک کړي.
دا وزیر اعظم لخوا لیږل شوی خط کې دا هم غوښتنه شوی پوښتنه دی وشي چې د لاریون د حفاظت لپاره قانوني لارښوونې یا اس او پیز عملي شوي. نور پوښتنو کې زیاته شوی چې د پیښې خپل حقیقت څه دی. د یو نه زیات تنان چې ګنې ډزې کړې دي او ورباندې جوابي ډزې هم شوي نو د دې هم حقیقت څه دی. عام خلک یا سیاستدانانو همیشه د پاره په ځینو پیښو د عدالتي تحقیقاتي کمیشن غوښتنه کړي. عدالتي تحقیقاتي کمیشن د نورو مانه د پولیسو او یا د افایې د تحقیقاتو نه څومره بدل وي؟ د پیښور های کورټ یو بل وکیل شبیر حسین گیګیانی دغه پوښتنه داسې جواب کړي.
په نورو تفتیشونو باندې خلک اعتراض کولی شي د ایمانداري تفتیش نه دي په بنیته انفیر انویسټیګیشن دی. نو جوډیشل انویسټ انکوایری صرف دا وی چې پاغه باندې سو ګوت نه شي شوټولی نور د عام تفتیش کې پدې کې د قانوني لحاظ سره هیڅ قسمه فرق نشته. دې باندې ځکه څوک اعتراض نه کوي چې چونکه دا اوپن وي، دا هر چا ته اختیار وي، اجازت پی چراشي او کې د کیس نه خبر وي چې جوډیشل انکوائری مخکې خپل بیان ریکارډ کړي.
چیف جسټس ته لیږلې شوی خط کې دا هم یو سوال شوی چې معلومه دي شي آیا دا یو قاتلانه سازش و چې ګینه مقصد هم د پاکستان تحریک انصاف چیرمن وجلو. پاکستان کې تر دې وړاندې هم په داسې غټو پیښو عدالتي کمیشنونه جوړ شوي. دغه کمیشنونه زیاتره د وکټم او یا د پولیسي تنانو په غوښتنه جوړ شوي. خبریال او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته د نومبر په نهمه وایي د تیرو وختونو د کمیشنونو د پلټنو رپورټ کله هم عوامو ته نه دی رسیدلی، نو پوښتنه ده چې وجه
مکمل شي حکومت تراشی بیا حکومت د مصلحتونو ښکار شي او د مصلحتونو په وجه باندې هغه جوډیشل انکوایریان چې کوم دي هغه بیا مخې ته ناراضي او عموما هغه کې داسې چې هغه کې چونکه ډېر باثر خلک د هغې شاته پای کې ملوث وي یا د هغې نومونه پکې ښکاره کېدو خط شوي، نو په دې وجه باندې حکومت د مصلحت په وجه هغه بیا پبلک کوي نه.
د اخیری معلوماتو پورې د عدالت لخوا د عدالتي تحقیقاتي کمیشن د جوړولو کوم اعلان یا امر نه شوی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودھری یو نجی ټی وی چینل سره د نومبر په نهمه په خبرو کې بیا غوښتلی عدالت دې باید سوموټو یا از خود نوټس واخلي او څنګه چې د دوی موقف ته هم هغه شان قانوني رپورټ د پولیسو سره درج کړي. یاد دی چې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې او دریم نومبر ډز شوې چې دی په زخم شیو، نو موړی ویلو په مبینه ډول وزیر اعظم شهباز شریف، وزیر داخله رانا ثنا الله او د پوز یو افسر فیصل ذمہ وار دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میڈیم ویوز 625 کلو ہرٹز، شارٹ ویوز 2110، 11500، 15500 او 11880 کلو ہرٹز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشترګون پارلماني مشر سردار حسین بابک پر صوبایي حکومت تور پورې کړی چې د وفاقي حکومت پر ضد د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره سرکاري وسایل کارولي دي. نوموړي ویلي په دغه لړ کې یو لیکلی قرارداد د صوبایي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی دی. د مشال لړیو خبریال غلام غوث پرون له سردار حسین بابک سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوت لري.
عدالت نے پرویز ہٹک اعلان کی وزیر اعلی بدا غیزا نے مثال دو جلوس قیادت کئی او پلان کے ایم این اے یا سینیٹر بدا آغا جائے نہ کہی تو سبھی دھاگ دپا دی کہ جلسہ نہ کرے دی پی اسمبلی کی خبر نہ رکھے دی سلور کال حکومت و غگی نہ کرے داما چی دا گورنر دا وزیر اعلی دا ایم این اے دا سینیٹرز دا صوبائی وزیرانو دا صوبائی اسمبلی دا ممبرانو ذکر کرے دے دی کہ حال پوچھتی گی دا آئین دلان دے چیا وای با مثال داسی قسم لا چی الست تاوان رسی ملک تے تاوان رسی د دین ب پرہیز کئی دی خو بغاوت کرے دے من پڑا گوی نو چ صوبائی حکومت دی پی ٹی آئی بیا چ کم لیڈرشپ تے گئی کلاو بغاوت کرے دے
چ کم د پی ٹی آئی مشران دی لکاست کیسر نو اگی دا خبر کری و د زمنگ لنگ مار چ کم دینو دا بد پورا منوی خو وفاقی حکومت د دوی مخ نیسی نو دا گی پوجا بندی دا مسئلے جوڑی گی نو پدی بان استا سو نظر دی
تحریک انصاف چې کوم لانگ مارچ دی عمران خان دا خو مشتعل دی دا خو خونی دی یا موږ د پښتونخوا په حواله باندې چې په اسمبلی کې کوم تحریک التوا جمع کو بیا کوم موږ قرارداد جمع کو زمونږ مدعا دا ده چې دوی د شپې له سل کسان راوځي دي روډونو ته لکا دو مسلح جتو پشان تو گاڑی بند گئی او الڑ بازی کئی او وزیران او ممبران او وزیر اعلی گورنر سینیٹران د قومی اسمبلی ممبران پا سوشل میڈیا باندې کلاو لگیا دی اولستا دو اشتعال تلقین کئی ٹوپکی برنی سلی دی دا د آئین خلاف ورزی ده.
پی ٹی آئی چکم لانگ مارچ دے دے پا والا باندې چې تاسو کم قرارداد په اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کړي پدی کې تاسو بنیادی سره وختنه کړی دا
تاسو د اسلام آباد کې پی هاوس ته وګوره دی پی قبضه کړی دا دا سرکاری گاڑی سرکاری مشینرائے دا سرکاری خزانے نہ پیسے دا غریب صوبہ دا در الٹ سکتے نمنگ دا ویلی دی مون مزامتی قرارداد جمع کرے دے چہ دئی دا سرکاری حکومتی اختیار ناجائز استعمال کے لہٰذا دا غی مون غندنم کو او مخنیوے بین کو
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتر ګوند له پارلماني مشر سردار حسین بابک سره د غلام غوث مرکه اوریده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان د لادرکه کسانو د کورونا غړو او مدني فعالانو پرون په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره چانو وینا و چې د تیرو څو ورځو راهیسې د بلوچستان په بولان سیمه کې پوځي عملیات روان دي چې د دوی په خبره یو شمېر خلک پکې وژل شوي او ښځې او ماشومان پکې نیول شوي دي. خو د بلوچستان د کورونا چارو سلاحکار میر ضیا لانګو د تورن ردوي او وایي چې پولیسو د قتل په یو قضیه کې په بولان کې ځینې تورن کسان نیولي دي. تفصیل له کراچۍ څخه د نیاز علي پر رپورټ کې چې د مظاهره چانو په غږونو پیلېږي.
یادا مظاهرات د بی درک شوی بلوچانو لپاره کارکونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن اتحادی او بلوچ یکجهتی کمیټۍ را جوړ کړی و. یادا مظاهره کې د بی درک شوو کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. مظاهره ته په وینا کې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ غړي سیمی دین بلوچ ویل چې له 1300 راهسې د بلوچستان په بولان سیمه کې فوزی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې ښځې او ماشومان هم نیولې دي. دا وایي چې د تیر یوې اونۍ راهیسې د بلوچستان په بولان کې فوزی عملیات روان دي. په عملیاتو کې یولس مېرمنې او نه ماشومان هم نیولې شوي. فوزی عملیاتو کې بې ګناه خلک وژلې شوي دي. مړی د کوټې بولان روغتون ته راوړي وو. د بولان پوره سیمه د سور زور راهیسې په مکمله توګه بند کړې شوې ده. نه څوک سیمې ته تللی شي او نه ترې بهر راوتللی شي. په کراچۍ کې د لادرک بلوچانو د کورنو غړو دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې کړې ده چې د 1300 زره حسي په ټولنیزو رسنیو دا خبرونه خپریږي چې د بلوچستان په بولان کې په فوزی عملیاتو کې په ګڼ شمیر کې میرمنې او ماشومان هم نیولې شوې دي. دا مظاهره په وخت وایس فار بلوچ مسنګ پرسن یو غړي فقیر جان بلوچ په خپل وینا کې ویل چې د بلوچستان څخه له درکړې کړې شوې خلکو په اړه تر اوسه معلومات نشته. د هغوی مور او پلار او د هغوی خويندې او ورونه ته هیڅ معلومات نشته. دا سرسنوي چې په بلوچستان کې په زور خلک نه روکیږي. یو خوا حکومت د لادرک کسانو په اړه کمیټه جوړوي او د جبري لادرک خلکو د مسلې د هوارولو دعوا کوي، نو بل خوا په عین وخت کې بلوچستان کې لا نور خلک لادرک کیږي. احتجاجي غونډې ته د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن بلوچ یکجهتی کمیټې غړو ترڅنګ مدني فعالانو هم ویناګانې وکړې او په حکومت او امنیتي ادارو یې تور پورې کړې چې په کوئټا، نوشکی، توربت، پنجګور، حب او د بلوچستان په نورو سیمو کې په ګڼ شمیر کې کسان لادرک کړي دي. خو بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو سلاحکار میر ضیا لانګو د نومبر په اتمه په کوئټه کې یو خبري غونډې په مهال وویل چې موږ نه پخوا میرمنې نیولې او نه اوس نیولې دي. په حکومت او ریاستي ادارو په ضد د دروغو پروپیګنډه کیږي. د قتل په قضیه کې تورن کس د پولیسو لخوا په بولان سیمې څخه نیولې شوې دي.
سوشل میډیا مې غلط پروپاگنڈا کیا گیا کہ اس میں عورتوں کو خدا نخواستہ فورسز نے اٹھایا ہے.
دی وای چی پټولنیزو رسنیو دا غلط پروپاگنڈا شوی چې زواکونو عملیاتو کې میرمنی پورته کړی دي. دا بالکل درو خبر ده. زواکونو هم د دې ملکی او اولس هم د دې هیواد خلک دي. زمون حکومت او دریاستی ادارو د بدنامولو لپاره دا ډول خبرونه خپور شوی دي. حکومت هیڅ کله هم زواکونو ته دا اجازه نه دا ورکړي چې میرمنی پورته کړی. دا یوازې زمون د زواکونو د بدنامولو لپاره پروپاگنڈا شوی ده.
دنیا میں ہمارے فورسز کو بدنام کرنے کے لیے
د پاکستان حکومت چدلا درک کسانو د مندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن سخ کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د فوز په حراستي مرکزونو کې 979 کسان هم قید دي، چې پکې 1031 کسان د خیبر پختونخوا، د پنجاب 99، د سن 140، د بلوچستان 2 او د اسلام آباد 40 کسان شامل دي. کمیشن وایي چې تر اوسه پورې د لا درک 8415 کسانو قضیه ثبت شوې وي، چې پکې 1013 قضیه هواری کړی شوی هم دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
په پېښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې لنډ خبرونه له ملیحه امیرزاده اورو.
وزیرستان کې په وسلواله حمله کې دوه پولیس اهلکار وژل شوي. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار 1:30 بجې وسلوالو پر اغزي سیمه کې په پولیس ثانه د سپکې او درنې وسلې برید وکړ، چې وروسته د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس اهلکار وژل شو او دوه نور زخمیان شول. طریقې طالبان پاکستان د حملې ذمہواري قبول کړې. د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلي چې خبريال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې وی خبري نته ویل چې لومړنی شواهد دا په ډاګه کوي چې ارشد شریف په تیروتنې سره نه دی وژل شوی. د کینیا پولیسو ویلي چې ارشد شریف په نایروبی کې د اکتوبر په 23 تر هغه وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې داغه ډرایور په امنیتي پوسټه موټر او ندرو. د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ له چیف جسټس څخه پر عمران خان د برید د پلټنو لپاره په ټولو ججانو د مشتمل عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. شهباز شریف دا خبره پرون په خپل ټویټر پاڼه کړې او لیکلي دي چې چیف جسټس عمر عطا بندیال ته په دې اړه لیک لیږلی دی. د بلوچستان د لادرکه کسانو کورنو غړو او مدني فعالانو ادعا کړې چې په هغه صوبه کې د پوځي عملیاتو پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوي. دوی پرون د کراچۍ پرېس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د بلوچانو د لادرکه کولو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. خو د بلوچستان کورنو چارو سلاحکار میر ضیاء الله لانګو پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې پر مهال دا تورونه رد کړل. د امریکا ولسمشر جو بایډن او دغه د نیټو ملګري هیوادونه به په راتلونکي جولای کې په لیتوینیا کې خپل ټاکل شوی سرمشیزه کوي. دا خبره د نیټو سیکرټري جنرال یان سټولټنبرګ نن په داسې حال کې وکړه چې په یوکرین د روس ته یرغل له امله په اروپا او شمالي اټلانټیک سیمه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال کپ لومړی سیمی فاینل لوبه کې نن د پاکستان لوبډلې نیوزیلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه.
لن خبرونه مولا ملیه مرزاده واردل. تاسو د خبرونو په اخر کې واردل چې په استرالیا کې چې کم نن د شلوریز نړیوال کرکټ نیمه پایلو به وشو، هغه پاکستان وګټله، نیوزیلند ته ماتې ورکړه. موږ سره دا وخت زموږ همکار دلته په پراګ کې اسرار الله مومن چې د ځوانانو پروګرام کوي په د سپورت په چارو هم نظر وي، هغه موږ دا وخت کوشش کوو چې لزان سره واخلو او د دې میچ په اړه ترې معلومات ترلاسه کړو. نو اسرار الله مومن را سره راځي. تاسو اوریدونکو په خبرونو کې د کرکټ خاو بخیدا اسرار الله مونږ سره نیخ پنیغه لایو را نشي، بلکې رپورټ مونږ سره لګل دی. نو اورو په دې رپورټ کې چې دا نن چې کوم میچ شوی دی، دا پاکستان څنګه وګټه او سبا بیا ویل کېږي چې یو بل نیمه پایلو به هم ده. نو راځي د اسرار الله مومند دا رپورټ اورو.
پاکستان د شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ په لومړۍ نیمه پای لوبه کې نیوزیلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته یې لار پیدا کړه. نن د نومبر په 9 د استرالیا په سیدنی میدان نیوزیلند ټاس وګټل او لومړی یې بیټنګ وکړو. په ټول شل اورونو کې یې د 4 وکټو په تاوان پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره د 153 رنزونو هدف ورکړ. پاکستان دغه هدف په اخیری شلم اوور کې د 3 وکټو په تاوان پوره کړ. د میچ تر ګټلو وروسته د پاکستان کپتان بابر اعظم وویل چې ډېر زیات خوشاله دی. نوموړی وایي موږ ډېر ښه آغاز وکړ، زموږ سپینرانو ښه بالینګ وکړو، خو په اخره کې تیز بالرانو د نیوزیلند بیټسمینان رنزونو جوړولو ته پرېنښودل. دغه راز زموږ بیټنګ پیل هم ښه وو او رضوان ښه لوبه وکړه.
حارس لوب څخه ډیر خوشاله یم.
بلکې د نیوزیلند کپتان کین ویلیمسن څخه چې وپوښتل شول چې تاسو په فیلډینګ کې نیمګړتیاوې درلودې او کیچونه مو وګرځول، نو دغه وجه وه چې تاسې میچ بایلو؟ نو د دې په ځواب کې نوموړي وویل چې دوی ښه لوبه وکړه، خو د په خبره کریډیټ محمد رضوان او بابر اعظم ته ځي چې ډیره ښه بیټنګ یې پیل کړ. دا بابر او رضوان وو چې په پیل کې یې فشار واچولو. موږ په ځینو ځایونو کې تېروتنه وکړه، خو بیا هم پاکستان ډیر ښه لوبه وکړه او میچ یې وګټلو.
یو پاکستان لخوا غوره بالینګ شاهین افریدی وکړ چې د څلورویشت رنزونو په ورکولو یې دوه وکټې واخیستې. محمد نواز یو وکټ واخیست او شاداب خان یو لوبغاړی رن اوټ کړ. د نیوزیلند لخوا ډیرل میچل درې پنځوس، کین ویلیمسن شپږ څلوېښت، ډیوین کانوای یوویشت، جیمز نیشام شپاړس، فن ایلن څلور او گلین فلپس شپږ رنزونه جوړ کړل. دغه راز د نیوزیلند لخوا د یو سل دوه پنځوس رنزونو په ځواب کې د پاکستان اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم جارحانه لوبه پیل کړه او په پاور پلے یا لومبیو شپږ اورونو کې پاکستان شپږ پنځوس رنزونه جوړ کړ او یو لوبغاړی یې هم د آؤٹ. د پاکستان مجموعي رنزونه یو سل پنځه وو چې لومبی وکټه د بابر اعظم پریوته. بابر په دوه څلوېښت بالونو درې پنځوس رنزونه جوړ کړل. کله چې پاکستان ته په اتلس بالونو یو ویشت رنزونه جوړول وو، محمد رضوان د ټرینډ بورډ په بال کیچ آؤٹ شو. رضوان په درې څلوېښت بالونو اووه پنځوس رنزونه جوړ کړل. تر دې وروسته محمد حارث د اتلسم اوور په پنځم بال چکا ووهله او چې کله پاکستان ته په شپږ بالونو دوه رنزونه جوړول پاتې وو چې حارث آؤټ شو. حارث په شپږ ویشت بالونو دېرش رنزونه جوړ کړل. تر دې وروسته په آخري شلم اوور کې پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره یو رن جوړول وو چې شان مسعود جوړ کړ او پاکستان میچ وګټلو. د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ دویم نیمه پای لوبه د نومبر په لسمه د هند او انګلینډ ترمنځ کیږي. ټاکل شوی میچ په پیښور پر وخت د غرمې په یوه بجه په اوول کې پیلېږي. په آسټرالیا کې د شل اوریز نړیوال کرکټ جام سیالۍ د اکتوبر له شپاړسمې راهیسې روانې دي او ټاکل شوی چې پای لوبه یې د نومبر پر دیارلسمه وشي. په دې ټورنمنټ کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه چې څلور یې سیمی فاینل میچونو ته وتلي وي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت یو چارواکي په رسمي سفر پاکستان تللی ده. کرن ډیکر پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به پاکستان کې له میشتو افغان ډلو سره خبرې وکړي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزیر پر نړۍ غږ کړی چې افغانستان دې له یاده نه باسي. جی شنکر په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګي لوروف سره په لیدنه کې ویلي دي چې نړیوالو افغانستان ته پاملرنه کمه کړې. نوموړي زیاته کړې د دې لپاره چې نړۍ ته له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ متوجه نه وي، ګاونډي هیوادونه باید په ګډه سره کار وکړي. پر دې موضوع زموږ د خبریال دا رپورټ.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش تافیره په یو رسمي سفر پاکستان ته تللې، د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی چې افغانستان له یاده ونه باسي. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش تافیرې کرن ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د اورېدنې سفر په لړ کې پاکستان ته تللې ده. نوموړي لیکلی دي په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانانو او افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه کار ورسره وکړي. اغلی ډیکر په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. خدا محل پاکستان کې د پخوانی افغان کډوالو سربیره نوی ورغلی افغانان هم ډیر میشتي، کوم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دوروست یاد گاوند هیواد تللی او ډیرې درې مو هیوادونو ته د تک په انتظار دي. میرمن ډیکر له دی وړاندې ترکیه ته سفر کړی وو او ویلي و چې هلته هم له افغانانو او کوربه چارواکو سره خبرې وکړې. په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په لیدنه کې ویلي دي چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته پاملرنه کمه کړي. ښاغلی شنکر د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره په همکارۍ دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي.
د انټرنیشنل کمیونټي وذ ګډ ریزن هاز کنسرنز.
نړیواله ټولنه د یو لړ موجه دلایلو له امله د ترهګرۍ او له افغانستان بهر د ترهګرو د فعالیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه ځینې ژمنې شوي. اړتیا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه په ګډه سره کار وکړي تر څو دا اطمینان رامنځته شي چې نړۍ ته له افغانستان د ترهګرۍ ګواښ نه دی موجود.
ښاغلی شنکر ویلی له افغانانو سره د ملاتړ د دوام په هدف یې له خپل روسي سیال سره دا بحث کړی. نوموړي ویلي په دې بحث کې په دې هم ټینګار شوی چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي. هڅه مو وکړه د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې له دې بیا دوی د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ په وړاندې د افغانستان د خاورې د نه استعمالېدو ډاډ ورکړی و. خو د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په پلازمېنه کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل او د دې ترڅنګ په افغانستان کې پر جماعتونو، عامه ځایونو او د شیعهګانو پر عبادت ځایونو او ښوونځیو د داعش حملې چې ګڼ ولسي افغانانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، هغه څه دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د نړۍ نورو هیوادونو ته د ګواښ د پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مصر کې د ملګرو ملتونو د اقلیمی بدلون په اړه په یو نړیواله غونډه کې د ګډون پر مهال ویلي چې وروستیو سیلابونو یې هیواد ته د 10 ارب ډالر مالی تاوانونه اړولي دي او باید نړیوال ورسره د بیا رغونې او آبادکارۍ په کارونو کې مرستې وکړي. خو پښتنه دا ده چې په پاکستان کې تر دې وړاندې هم سیلابونه او زلزلې راغلي دي چې لکونه خلک متاثره کړي، نو ولې بیا دغه هیواد تر اوسه د قدرتي آفتونو د مخنیوي او د هغو د تاوانونو کمولو لپاره یو پالیسی د وی پالیسی په جوړولو و نه توانید؟ د دې موضوع تفصیل د فرخندی اسد پر رپورټ کې.
وزیر اعظم شهباز شریف ته نومبر پر 8 په مصر کې یو غټ خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل چې باید د ماحولیاتي بدلونونو په اړه د هغو هیوادونو سره مالی مرستو ته بیا کتنه وشي چې په وروستیو کې د دغې بدلونونو له وجې سخت متاثر شوي دي. نوموړي دا خبره په شرم الشیخ کې د ماحولیاتي بدلون په اړه د نړیوالو مشرانو غونډه کې د ګډون وروسته د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړه. شهباز شریف وویل حکومت یې له سیلاب ځپلو سره پر مرستو بوخت دی، خو لا هم دومره وسایل نه لري چې د بحالۍ او بیا رغونې کارونه زر سرته ورسوي.
سلګونه پلونه لا هم وران پراته دي، په زرګونه کیلومتره سړکونه وران شوي. د صحت مسلې دي، د ګنده او بونه ناروغۍ خورې شوي دي، د خوراک کمې دي. زموږ جنوبي سیمې سختې متاثر شوې دي، هلته لا هم اوبه ولاړې دي. موږ د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو مننه کوو چې د سیلابونو نه متاثرو لپاره یې د مرستو غږ بیا پورته کړ، خو تاوانونه زیات شوي دي. د تازه شمیرو له مخې د سیلابونو له وجې د 10 ارب ډالرو تاوان شوي دي.
خو پښتنه دا ده چې پاکستان په خپل د قدرتي افتونو د مخنیوي او نظم په اړه تر اوسه کوم کارونه کړي او یا باید په دې اړه څه پالیسي ولري چې په داسې حالاتو کې په نړیوالو مرستو خپل تکیا کم کړي. د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د زلزلې په اړه د مرکز یا ارتکویک انجینرینګ سینټر مشر ډاکټر سید محمد علي مشال ریډیو ته وایي په دې اړه باید د پاکستان حکومت لومړی په خپل یو پالیسي جوړ کړي.
تاسو ته یو لیست یاد کړم چې پاکستان باید دا کارونه وکړي، نو په هغو کې به لومړی خو تاسو انفراستراکچر کې بدلون راولئ. دا یو لوی کار دی او یو منظم پلان غواړي. بله دا چې په یو سیمه کې آبادکاري څومره وشي، د خلکو ذهن جوړول دي، په دې اړه پوهه پیدا کول دي. تاسو څوک د خپلو سیمو نه نشئ وستلی چې ګینې سیلاب راځي او تاسو ووځئ او بیا یې څوک تپوس هم نه کوي. حکومت باید نقشه جوړه کړي، د کې به معلومات او ډیټا راټولول وي د هغو سیمو چیرته چې د قدرتي پتونو خطر وي.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش ویلي پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو ته بیا رغونې د کارونو لپاره په لویه کچه نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي دا خبره هم د نومبر پر 8 د مصر په شرم الشیخ کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د وینا پر مهال وکړه. بلخوا په وروستي سیلابونو کې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان سند صوبې ته رسیدلی او له دغې وروسته د بلوچستان، خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې سیمې هم سیلابونو متاثره کړي دي. د سوات د سیلاب ځپلې سیمې بحرین یو اوسیدونکی شیر نواز خان مشال ریډیو ته وایي هلته لا هم سړکونه او پلونه وران پیچاړ دي او په دې اړه د حکومت پاملرنې ته په انتظار دي. بلخوا د ماحولیاتي بدلونونو یو څېړونکی شفقت کاکا خیل مشال ریډیو ته وایي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې نه دی چې د ماحولیاتي بدلونونو سبب جوړیږي، نو ځکه هغو هیوادونو له پکار دي چې د پاکستان سره مالی مرستې وکړي د کومو له وجې چې ماحولیاتي بدلونونه مخې ته راځي.
بنیادی سبب گرین هاوس ګیسونه دي چې کوم مالدار ملکونه دي دا هغوی په وجه دا تبدیلی شوې ده. بین الاقوامي سطح باندې فیصله شوې ده چې مالدار ملکونه کوم وسایل لري هغوی به د ترقی پذیر ملکونو سره کومک کوي چې هغوی دا قابل شي د موسمیاتی تبدیلو چې کوم منفی اثرات دي هغه سدبابو کی.
بلخوا د مصر په نړیوال کانفرنس کې انټونیو ګوتریش ټینګار وکړ چې پاکستان باید د بیا رغونې او آبادکارۍ د دې لوی کار ترسره کولو لپاره په نړیوالو پورونو کې مؤثره مرستو او رعایتي مالی ملاتړ ته لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو لخوا په شرم الشیخ کې دا مهال د ماحولیاتي بدلون په اړه د نړیوالو مشرانو غونډه د نومبر په شپږمه پیل شوې او د نومبر پر اتلس سم با پای ته رسیدي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د سوات په سیدو شریف کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو یو شمېر تنظیمونو په یوه غونډه کې پر خزو ماشومانو او نرخزیانو د تشدد مخنیوي لپاره په ګډه د کار کولو هوډ کړی دی. دوی په خپلې پرونۍ غونډه کې ویلي چې د سوات په 80% کورونو کې په څه ناڅه ډول پر ښځو او ماشومانو تشدد کیږي او د دې لپاره به په خلکو کې د پوهې راوستو لپاره غونډې او سیمینارونه جوړوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سیدو شریف سوات کې د ماحولیاتو ساتنې ټولنې ای پی ایس په دفتر کې جوړ کړی شي غونډه کې ویل شول چې سوات کې تر 80% کورونو کې په ښځو او ماشومانو په سن سره ډول تشدد کیږي او دې لویه وجه په خلکو کې د بشري حقوقو په اړه ناپوهي ده. په دا اړه د عوامي ویلفیر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې تشدد صرف وهل ټکول نه وي.
تشدد مونږ وګورو هغه زموږ یو جسماني تشدد وي، یو ذهني تشدد دی. که مونږ وګورو هغه تشدد زموږ په کور کې هم دی، هغه بهر هم دی، هغه زموږ په دفتر نونکم دے. څنګه چې مونږ کوي زنانه ته زوم چې اغه باندې خاون اغه وہی یا یو ماشومه دا اغه سکول ته نه پریدي یا دا اغه دا کم صحت متعلق کوم خبرې دي اغه اغه ته نه ورکی خدا مون کی راضی تشدد کې نو چې کله مون تشدد کې راشه نو د دې د پاره داسې پروګرامونه پکار دي چې دا زنانه مون په دې خبر مونږه پوها کو چې آیا څنګه حق چې دی یو الګ ته د حق د جنې دی څنګه حق چې الګ ته ملاو دي چاغي سبق وي اغي د ښه صحت ملاو شي اغي د خنم کریم ملاو شي اغي ته جیدات کیسا ملاو شي نو ولې چونکه د الګ ته نو د جنې حق دا هم شته.
دولت فاونډیشن سوات څنګه مشره سمرین حکیم وکیل وای چې دوی وړاندې نه متاثر خزو ماشومانو او نرخزیانو ته د حکومتي ادارې سوشل ویلفیر په مرسته ویډیا قانوني مرستې ورکوي. خو اوس دوی راتلونکي میاشت کې د تشدد کمول لپاره سیدو شریف کې میله جوړوي چې پکې به د سکول، کالج او پوهنتون جینکو زده کوونکو ته د ځایي ټولنو په مرسته په دا اړه د پوهې راوستو هڅې کوي.
دا هم هغه تنظیمونه دي کوم چې د زنانو په حقوقو باندې کار کوي او د دې غونډې مقصد هم دا او چې دې زنانه لا مونږه کریج ورکو، دا زنانه مونږه مخکې راولو، د دې ته مونږ د دې حقونه وخایو، دې ته مونږه هغه زنانه مخې ته راولو کمې چې کامیابې دي. ډاکټرانی به راغواړو، پولیټیشن به پکې راغواړو، استادانی به پکې راغواړو، مختلف زیګون نه به ګورو چې څوک هم داسې مسلو نه تیروتي یو ځان یو مقام ته رسولی کامیابی شوی په خپل خپو باندې ولاړی نو هغه زنانه به راغواړو.
اونډه کې شریک د اویکنیک ټولنې استاد شمشیر علی خان وای چې حکومتي ادارې متاثره خزو ماشومانو او نرخزیانو ته په هغه وخت کې مرستې ورکوي چې کله متاثره تن رپورټ وکړي. ولې بعض تشدد داسې وي چې د ناپوهۍ له وجې ښځې او ماشومان برداشت کوي او دغې مخنیوي لپاره داسې د پوهې راوستو هلې ځلې په کار دي.
دا مهمله او په دغه کې هم دغه اهمیت ورکړي چې موږ هم دغه خبرې چې دي د آگاهي پیلوالو لپاره دا میله دغه کوو چې په دې کې موږ د ګورنمنټ آفیشل زمره وغواړو، په دې کې موږ د عام ولس نه خلک مرو غواړو پدې کې مونږه پولیټیکل لیډرز هم راغواړو او هغه ته دا خبره راوړاندې کو چیرې د ګورنمنت په لیول باندې غول سکول پکار دی د کمیونټي په لیول باندې عام خلکو لسه پکار دی او په سیاسي لیول باندې سیاسي لیډرانو نه د خزو د حقوقو په باره کې اواز چتول څنګه پکار دی.
د سواد بشري حقوقو او متاثر خزو ته مرستې ورکوونکي نور تنظیمونه لکه ای پی ایس، آیډیا، امید او نور تنظیمونو استازو غونډه کې ویل چې سنپی تشدد کمولو او په خصوصي توګه خزو او ماشومانو او نرخازیانو په حواله د پوهې راوستو په عمل کې به پوره پوره مرستې ورکوي او تر دوو کالو پورې به دغه ټولنې بیلابیل سیمو کې هلې ځلې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د بشري مرستو پر ویش یا د دغه ویش په لړۍ نیوکه کوي او وایي چې د ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران د خپلوۍ د اړیکو په بنیاد د مستحقو پر ځای نامستحق کسان د مرستو لپاره موسسات ته ورپیژني. خو قومي مشران بیا د خلکو دا نیوکې نه مني او وایي چې مرستې هومره نه دي څومره چې د خلکو غوښتنې دي. سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې مرستې به په شفافه توګه حقدارو ته رسي. تفصیل زموږ خبریال راکوي.
د تیر سباندی او کال رئیس د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د خوراک نړیوال سازمان ډبلیو ای پی په مرسته د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوی او لا هم دوام لري. د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې هم د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوی چې یو پکې د چپرهار ولسوالی ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د کلی ملکان د خپلوی پر بنیاد غیر مستحق کسان د مرستو د ویش موسسو ته ورپیژندلی او اقداری لپامه غورځولی دي. دو تنه معلم مرجان او احمد زمان وایي
چې څوک واسطه لري هغه کار کولی شي، څوک نه لري په سلو کې یو کس غریب ته رسیږي، نور هماغه خلک اخلي شي. څوک سنداره خلک دي، واکمن خلک دي،
یاره مکمل بس واسطه واسطه بازی ده او بس کنه موسسه ډیر راځي. یعنی دغه وسم زه تلی وم بازار ته رانم دا د سری او تخمونو د دې لړۍ پیل وه، خودش خلکو پکې واخست چې یو هم پکې دیکان نشته.
په عین حال کې د چپرهار ولسوالۍ قومي مشران بیا د خلکو نیوکې ردوي او وایي د مرستو په نسبت د مستحقو کسانو شمیره سو برابر زیاته ده، ځکه خلک شکایت کوي. دوه تنه ملک رحمت الله او ملک زیاودین وایي
کوم بشري کومکونه چې راځي هم دا بسنه نه کوي، ځکه چې په ټول کلي کې زموږ په ټول کلي کې تریلي کې د سی وایي چې 4000 کورونه دغه ته شل دانې کاټ راځي، نو اضافه موږ ته مشکل جوړ کړی دی.
موږ ته دغه سهم چې راځي کم راځي، هغه کم خلک چې نیوکه کوي چې موږ ته مواد نه رسیږي، صحیح ده دا موږ منو، هغه په دې حساب نه رسیږي چې موږ ته سهمونه کم راځي او دلته حجم چې دی زیات دی. که کله موږ ته د مرکز نه دا سهم د دې حجم په حساب نه برابر شي، نو دغه نیوکه به د ټولو خلکو خدمت شي.
د یادې ولسوالۍ دپاره د مرسته رسوونکي موسسې یو تن مسؤل عصمت الله هم وایي چې د مرستو اندازه هومره نه ده چې ټولو مستحقو کسانو ته ورسیږي. دی هم له نړیوالو مرستندویه موسسو غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش سهم زیات کړي.
ډېرو ته نه رسیږي، ځکه چې سهمونه ډېر کم راځي چې دا بیا موږ دوی ته پولیسونو سره برخه کړو، نو کلیو ته ډېر کم تعداد سهمونه رسي، نو په دغه باندې چا چې ورسیږي هغه شکایتونه نه کوي او چې هغه چاته ونه رسیږي هغه خامخا شکایتونه کوي. نړیوال موږ دغه غوښتنه کوو چې دا سهمونه موږ ته زیات کړي.
د چپرهار ولسوالۍ مسؤلین وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په دې ولسوالۍ کې 300 کورنیو سره د ډبلیو ای پی لخوا د غذایي موادو مرسته شوې او په تازه سروې کې چې د بشپړېدو په حال کې ده 1592 کورنۍ نورې هم سروې شوې او مستحقې ګرځول شوې دي.
موږ د خبريال رپورټ په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې په مرسته د سویل ختیز زون د پنځو ولایتونو یو شمېر نجونو او ښځو د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې سرته رسولې د دورې مسلانو ته د خوړو او استوګنې د مرستو ترڅنګ له فراغت سره سم د شخصي کاروبار لپاره د فیزیوتراپی یو شمېر وسایل هم ورکړل شوي دي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د پنځو سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر نجونې د فیزیوتراپی په برخه کې له درې کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي او وایي د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فیزیوتراپی په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډیره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم حقیق یار ونده ته خپل خبرو کې وویل
موږ شپږ فیزیوتراپیستانی چې د دې پنځو ولایتو سره ارتباط لري لکه پکتیا، خوس، پکتیکا، غزنی او لوګر ډېر زیات معلولین شته چې د دې معلولینو زیات تدوی یوازې فیزیوتراپی.
بلدوری ته هغه شمن جونی او خزه چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینه برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکي شریفه شیرانی مشال راډیو ته وویل
فیزیوتراپی د څنګه فارغه یم، موږ ډېر زیات خوشاله یو چې د درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داسې پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولای شو موږ خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. موږ غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دنده وګمارل شو او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فیزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبې د افغانستان لپاره د ناروی له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال وویل
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فیزیوتراپی چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو دفاع ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بیلابیلو ولایتونو شل تنه ځوانان د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
د نجیب الله الوخیل رپورټ د خبرونې د پای شېبې دي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز له ملیحې امیرزاده اورو.
وزیرستان کې په وسلواله حمله کې دوه پولیس اهلکار وژل شوي. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د استخباراتي ادارې او چارواکو د نومنخودو په شرط مشال ویډیو ته ویل چې نن سهار یو نیمه بجه وسلوالو پر اغزی سیمه کې په پولیس ثانه د سپکې او درنې وسلې برید وکړ چې وروسته د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس اهلکار وژل شو او دوه نور زخمیان شول. طریقې طالبان پاکستان د حملې ذمہواري قبول کړې. د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلي چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. رانا ثنا الله پرون په اسلام آباد کې یوې خبري نته ویل چې لومړنی شواهد دا په ډاګه کوي چې ارشد شریف په تیروتنې سره نه دی وژل شوی. د کینیا پولیسو ویلي چې ارشد شریف په نایروبی کې د اکتوبر په 23مه تر هغې وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې دغه ډرایور په امنیتي پوسته موټر او ندرو. د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ له چیف جسټس څخه پر عمران خان د برید د پلټنو لپاره په ټولو ججانو د مشتمل عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. شهباز شریف دا خبره پرون په خپل ټویټر پاڼه کړې او لیکلي دي چې چیف جسټس عمر عطا بندیال ته په دې اړه لیک لیږلی دی. د بلوچستان د لادرکه کسانو کورنو غړو او مدني فعالانو ادا کړې چې په غصوبه کې د پوځي عملیاتو پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوي. دوی پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د بلوچانو د لادرکه کولو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. خو د بلوچستان افغان کورنو چارو سلاکار میر ضیاء الله لانگو پرون په کټ کې یوې خبري غونډې پر مهال دا تورونه رد کړل. د امریکا ولسمشر جو بایډن او دغه د نیټو ملګري هیوادونه به په راتلونکي جولای کې په لیتوینیا کې خپله ټاکل شوې سرمشیزه کوي. دا خبره د نیټو سیکرټري جنرل ین سټولټنبرګ نن په داسې حال کې وکړه چې په یوکرین د روس ته یرغل له امله په اروپا او شمالي اټلانټیک سیمه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. او د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ لومړی سیمی فاینل لوبه کې نن د پاکستان لوبډلې نیوزیلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه.
اوریدونکو د خبرونو ورځ دی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسې دي. تاسو پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. زه هارون بچا ملیحا میرزاده او زمونږ تخنیکی همکاران د مشال ریډیو د سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.